شن به د خبرګولي څلورمه د می 25مه د ازادي رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رډو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده، وړاندې مو په هرات، غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له امله له اوښتو ځان یو مالي زیانونو خبرو. خو لومړی خبرونه، د کابل د پرونی چاودنې د وژل شویو شمیر دریو ته رسېدلی او شل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان حکومت د جام د لرغوني منار د ژغورلو هڅې پیل کړې او د امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ ته 1.5 نوي پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نویو راپورونو پر اساس په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. د کابل د نهمې ناحیې یوه پولیس جان اغا اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد شی په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جماعت ملا به اذان کوه او خطبه به یې ویله. د حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. په دې برید کې د تقوا جماعت امام مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو. حمله د ژورې اوبخشۍ د روژې په 19مه د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته انتقال شوي او صحت یې ښه دی. د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والي غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر مثلا امکانی که هست
دیوی شاغلی ولسمشر هم لارښوونه کړې چې هر ډول هلې ځلې دې وشي او دا منار دې له ړنګېدو وژغورل شي. خو د خاصې په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو د رسولو هڅې یې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هری رود له مس سیند سره یوځای کیږي. دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسټل ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته 233 منډې هدف وټاکه. راشد خان او دولت زدران دواړو 2 وکټې واخیستې او محمد نبی 3 وکټې واخیستې. د بیټنګ په برخه کې حضرت الله ځاځي 9 منډې وکړې، حشمت الله شهیدی 4 منډې وکړې او افغانستان به د راتلونکي دوشنبه پورس د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د می په 13مه په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د امریکا متحده ایالات په منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې اضافي ځواکونه به تر ډیره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي. ټرمپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ مسؤون وي. هغه دا وینا په داسې وخت کې چې جاپان ته روان وکړې ده. ډانلډ ټرمپ وویل زموږ ډېر تکړه وګړي منځني ختیځ ته روان دي، نور به ګورو چې څه کېږي. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تیر اونۍ پیل شوې. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په 3 نورو هیوادو کې به خلک نن رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. البته دا انتخابات ادامه لري. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس شي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 کسان د رای ورکولو له شرایطو 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي، تر څو د اروپایي پارلمان لپاره 251 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د مې په 16 هغه وخت اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې دا ټاکنې بشپړې شوې وي. دا و خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې په غور، هرات او غزنی کې سیلونو تر شلو ډېر افغانان وشلي. د امریکا ولسمشر د امریکایي طالب زنداني پر خوش کېدو خپګان څرګند کړی. نړیوالو چاپي خپرونو د پیژندل شوي مولوي ریحان پر مړینه لیکنې کړې دي، او د افغانستان د کرکټ د بریا په اړه چې د پاکستان پر ضد پرون لوبه وګټله په دې خپرونه کې اورېدلی شئ. او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نو مو په دې لاس باندې کړی و، موږ په هغه وخت کې مین وو، په یو چا باندې مین وو، بیا د درد سخنې مو دا نوم نوشته کوي په ستونو باندې په خالو باندې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 21 ته لوړ شوی دی. ویل کیږي چې د خلکو کرهنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزنی کې زیات تلفات اړولي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله یې خلک بې کوره شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د غور د پسوند ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر براتی وایي د خلکو کورونه رمې او کروندې سیل وړي دي. هغه ازادي راډیو ته له غوره ټلیفون کړی و چې حکومت خبر کړي.
یک به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده اگه همه وزیر
دلتا بیخی زیاد تاوان رسیده لیده. در ملا اصغر پنوم در وسری کور سیل وره چی اصلا نده معلومه چی چوک بای جوندی هم پاتوی کنه. چاروی زمکی او کورونا لمنز و لارل لطفا حکومت خبر کری. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستيال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو لامل 21 مړه شوې دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و غزنی
لغور، هرات او غزنی را رسیدلی راپورونه وایي چې 21 تنه مړه دي. په هرات کې 9 تنه ورک بلل شوي وو، 8 تنه یې بیرته پیدا شوه. متاسفانه 3 کوچنیان هم مړه شوي دي. تاوان زیات رسیدلی دی. سیاسو ویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسما تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډېرو ولایتونو کې خامې او نیمه پخې لارې، کرنیزې ځمکې، د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستيال څرګنده کړ چې سیل ځپلو سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استولې دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والي غلام ناصر خاده ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت و زراعت مردم، سربندها، جویها، نرها و راههای مواصلاتی تخریب شده که
د خلکو زراعت ته سخت ضرر رسیدلی. کروندې، سربندونه، ویالې او لارې ویجاړې شوې دي چې حساب یې نسي کېدلی. دا ملي او نړیوالو ادارو ته ښایي چې د داسې خطرناک سیل له امله متضرر سو خلکو ته مرسته وکړي. د غور والی وویل چې دوی له ټولو متاثر سو خلکو سره د مرستې توان هم نه لري. د غور والی ویل چې شاید تلفاتو او د رسیدلي زیان ارقام بدل سي، ځکه له ټولو سیمو بشپړ حال نه دی ورسیدلی او لارې بندې دي. له هرات او غزنی هم ورته رپورټونه خپاره سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مې په 21 نیټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګری ملتونه وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2,90,000 افغانان بې کوره کړي وو، خو د سازمان ویلي چې سیلونه یو بل غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل څلور لکه افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له زندانه د جان واکر لینډ پر خوشی کېدو خپګان څرګند کړ. دا کس په امریکایي طالب مشهور دی. د پښن پنچن به پورس دی د امریکا د متحده ایالاتونو لوی زندانه په داسې وخت کې خوشی شو چې د بند مودې لا درې کاله پاتې وو. لینډ د ترهګریزو فعالیتونو په جرم په 20 کاله بند محکوم شوی وو. دی د طالبانو د رژیم د نسکورېدو پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو، بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو او هلته محکمې په د باندې د 20 کاله بند حکم وکړ. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د می پر درويشته مې په واشنگټن کې له خبريالانو سره خبرې کولې، وویل چې له فدرال مدافع وکیلانو څخه د جان واکر لینډ د خوشی کېدو د مخنیوي د امکاناتو په اړه پوښتلې دي، خو هغه ویل و چې دا کار ممکن نه دی. ولسمشر ټرمپ وویل:
What bothers me more than anything else
هغه څه چې ما تر هر څه زیات ځوروي دا دی چې دا داسې یو سړی دی چې د تروریستي فعالیتونو له ملاتړی لاس نه دی اخیستی، خو موږ باید اجازه ورکړو چې راخوشي شي.
خو د امریکا ولسمشر ویلي چې لین به په دقت سره وڅارل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له فاکس نیوز سره په خبرو کې د دې کس خوشی کېدل د نه باور وړ بللی وو. اته دېرش کلن جان واکر لینډ په امریکا کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په تړاو په افغانستان کې ونیول سو. په 2002 کال کې له طالبانو سره د همکاري او د چاودیدونکو موادو د لیست په تور په 20 کاله باندې محکوم سو. لای د دې حبس درې کاله پاتې و چې تیر ورځ د امریکا په انډیانا ایالت کې له زندانه خوشی سو. دی د هغو لسګونو بندیانو په ډله کې دی چې له 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د بریدونو وروسته په افغانستان او عراق کې نیول سوي دي او په راتلونکو کلونو کې خوشی کېدو ته انتظار باسي. امریکایي سناتورانو ریچارډ شلبي او مارګریټ حسن د زندانونو فدرال ادارې ته په ویلي کې د هغې پالیسۍ او پروسې په اړه پوښتلې چې د دوی په خبره دا ډاډمنوي چې توندلاري او په تروریستي کړنو تورن کسان په بریالیتوب سره په ټولنه کې مدغموي. دغې ادارې په یوه بیان کې ویلي چې دوی د بندیانو د خوشی کېدو د پلانونو جزئیات نه خبروي، خو وايي دوی د تروریزم سره په تړاو د معافیتونو د څارنې پالیسۍ لري. د محکمې د حکم له مخې لین به د خپل څارونکو افسر له اجازه پرته ونسی کولای انټرنیټ لرونکو وسایل له ځان سره وګرځوي او که ورسره هم وي په پرله پسې ډول به تعقیبېږي. دوی به اجازه نه لري چې پاسپورت ولري، له مهمو توندلارو سره اړیکې ولري او یا له انګلیسي پرته په هر بل ژبه آنلاین مکالمې وکړي. د لین مور او پلار او هم مدافع وکیل په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. جان واکر لین هغه مهال چې نوې ځوان له کاتولیک مذهب څخه اسلام ته واوښت، نو مور یې په 2002 کال کې د بندي کېدو پر مهال ویلي و چې یمن ته د عربي ژبې د زده کړې او پاکستان ته د اسلامي زده کړو لپاره تللی و. لین ویلي و په خپله خوښه له طالبانو سره د هغوی په مبارزه یا جهاد کې مرسته کړې او دا یې هم ویلي چې د امریکا پر ضد د جګړې نیت یې نه درلود. نو مور یې محکمې ته وویل چې تروریزم که په هر سطح وي غند یې او دا چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن لخوا بریدونه کاملا د اسلام پر خلاف دي. خو د 2018 کال په جنوري کې تروریزم ضد ملي ادارې لخوا په یو راپور کې لیکل شوی چې لینډ د 2018 میلادي کال له می څخه د نړیوال جهاد لپاره پارونو ته دوام ورکوي او د ترهګرۍ اړوند لیکنې یا ترجمه کوي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پرونی لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته نور پوځیان استوي او وایي چې د ایران د ګواښ مخه نیسو او د منځني ختیځ پر یو شمېر هیوادونو نوې وسلې هم پلوري. خو و بجا 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو. دغو چاپی خپرونو د کابل پرونی حمله ته کتنه کړې ده. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کابل کې چې پرون په اتقوا جماعت کې کومه چاودنه د لمانځه پر مهال وشوه، د جمعې د خطبې پر مهال وشوه. په هغه چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي، د قربانیانو شمیر دریو ته رسېدلی دی او شل تنه زخمیان شوي دي. په وژل شویو کې یو هم پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان و. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي چې همدې موضوع ته اختصاص شوی.
ځینو نړیوالو رسنیو په کابل کې په بمی چاودنه کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون د یو شمیر کسانو وژل کېدو ته پام کړی دی. دغه روحاني شخص د افغان حکومت ملاتړی و او د کابل په نهمه حوزه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې ووژل سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویاند بصیر مجاهد له قوله لیکلي چې د دې حملې اصلي هدف مولوي ریحان و. په مقاله کې راغلی چې چاودیدونکي مواد د جماعت په میکروفون کې ځای پر ځای سوي وو او د مولوي ریحان د امامت پر مهال و چاودل. خبرونه لیکي دا ډول چاودنی معمولا طالبان او داعش ډله کوي. سټریټ ټایمز خبرونه لیکي د ریحان پر فیسبوک پانل افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د یو عکس لیدل کېدای سي. د خبرونې په وینا سنی مولوي ریحان په داسې حال کې وژل سو چې په دې ورستۍ کې پر شیا جماعتونو ډېرې حملې سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دا حمله په مشخصه توګه په عراق او سوریه کې له اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش سره اړوند جګړه ماران کوي. لانګ وار ژورنال خپرونې د امریکایي طالب په نوم مشهور جان واکر لینډ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې منلې وه په افغانستان کې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 مخکې او وروسته د طالبانو ترڅنګ جګړه کړې وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، امریکایي ځواکونو لینډ ونیو. په 2002 کال کې دای د امریکا فدرال محکمې ته وړاندې سو او په شلو کلونو باندې محکوم سو. د مقالې لیکوال لیکي چې لینډ له سی ان ان تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې دای د انصار په نوم د یوې سختدریز ډلې غړی وو. لینډ په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان ته له پاکستانیانو سره تللی وو، خو هلته د عربانو په ډله کې ځکه شامل سو چې عربي ژبه یې زده وه. د مقالې په وینا د انصار سختدریز ډلې د عربانو څانګې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن څخه مالی مرسته ترلاسه کوله. مقاله دې ته هم اشاره کوي چې لینډ د الفاروق په نوم په هغه کمپ کې روزل سوی و چې د القاعده شبکې له خوا جوړ سوی او تمویلې ده. د مقالې په وینا طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې وه چې دا کمپ جوړ کړي. لانګ وار ژورنال لیکلي کله چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې له لینډ څخه تحقیقات وکړل، ده وویل چې په نیویمه لسیزه کې لومړی ځل په پاکستان کې له حرکت المجاهدین ډلې سره یو ځای سوی و. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري او امریکا د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. جان واکر لینډ د مې په 23 نیټه د پنجشنبې په ورځ له زندانه راخوشې سو او له زندانه د باندې به 3 کاله نور تر څار لاندې وي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. دا تمریناتی لوبه د انګلستان په برسټل ښار کې وشوه. په چیرې پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته د 203 پټه منډو هدف وټاکه. د افغانستان له لوري راشد خان او دولت زادران دوی وکټې واخیستې او محمد نبی د پاکستان درې لوبغاړي له مخه لري کړل. په افغان لوبغاړو کې په بالرانو کې آفتاب عالم هم یو وکټ واخیسته او حمید حسن هم د پاکستان یو نفر وسوځاوه. د بیټسمنانو په ډله کې حشمت الله شهیدی د افغانستان په بری کې مهمه ونډه واخیسته، د 4 او 5 رنزونه وکړل او تر پایه ونسوسید. جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې.
د برستول شهر په لوبغالي کې ډیر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو، خو په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکو نسیمه وایي پرون یې روژه په ډیره تلوسه کې تیره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډیره ورته مهمه وه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ همیشه کوم مسابقه هغه خلک تر اړ بل مسابقه ډیر او تیاجانی او نتیجې ډیر خطر دي. افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي موضوعات د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیر کلو دي لپاره موجود دي او د دوه لم سایه هم لکه څنګه دیو نو رقابت دی په منځ کې د شډیر زیاده د دوه ټیمونو منځ کې او بل د افغانستان ټیم چې دا ستاره ابتدائی ٹریننگونه پاکستان کې اخیستی وو. نو د پاکستان تیم له دې اړخه ورته ګوري چې والله تاسو خو په زده کړه په پاکستان کې وکړه هغه ابتدائی کچ خو بیا دې خپله نور لاړو نور جهاني ټریننګونه یې واخیست. خو ډېر دغو مختلفو زاویو چې ورته ګوري دا مسابقه ډېره یعنی کې او ټارګیټ پاکستان ډېر جګو ته ټاکلی وو. راشد خان نژاد ورکړو بلو ټایګرس ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنګ کالی اغوندي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو ځانګړي استازي الیټا میلر پر ټویټر لیکلي نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري، نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیټا میلر لیکلي کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغانه یم. ټاکل شوی چې د مې په دیرشمه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره یو لوبه وکړه او د راتلونکي دوشنبې په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ملت مبارکی وایم. خدای جی گران افغانستان هر وقت و هر میدان کامیاب لدی.
دا پکتیا ولایت چمکنیا ولسوالی نه سمیع الله خلیلی تندر خبری کم. دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو هم ته زړه له تله وړاندې کوم.
زه نقیب الله ننګرهاری د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ د لوبې په ګټلو او بریا سره ټول افغانانو ته مبارکي ویل. الله دې وکړي چې په افغانستان کې خدا او سوکالی راشي او الله دې دا ورور وجنه او د علما وجنه بند کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د انګلستان رسنیو لیکلي دي چې افغان لوبډلې د براسټل شار وروسته له بریا د لندن په لور تر کړی دی او ټاکل شوی ده چې په اوول میدان کې د انګلستان له ملي لوبډلې سره تمریناتي لوبه وکړي. د انګلستان د رسنیو په وینا افغان سپین بالران په دې لوبه کې خورا ډیر ښه ځلیدلی دي، نو د انګلستان لپاره هم یو چیلنج ګڼل کېدای شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ منځنی ختیځ ته د 1500 پوځیانو د لیږلو امر وکړ تر څو په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتونو ځواکونه پیاوړي شي. دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی، خو ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې دا ځواکونه به دفاعي نقش لري. تر دې اعلان وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې څرګنده کړه چې امریکا د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت پر سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو او اردن وسلی پلوری تر څو د ایران د تیری مخه ونیسي. د واشنگتن په دې پریکړه کې د ایران پر ضد په سیمه کې جدیت ښکاري. تیره میاشت امریکا یو ستره بیړۍ چې الوتکې لیږدوي د ایران اوبو ته په فارس خلیج کې نشتې شوه او امریکا له عراق خپل یو شمېر ډیپلوماتان په روسیو کې وایستل. د امریکا ولسمشر پرون مخکې تر دې چې جاپان ته ولاړ شي وویل امریکا منځنی ختیځ ته لږ شمېر پوځیان د محافظتي هڅو په لړ کې استوي او یو شمېر مسلکي او تکړه کسان منځنی ختیځ ته روان دي تر څو وویني چې څه کیږي. په واشنگتن کې په یوې خبري ناستې کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د لومړي ځل لپاره ایران او د هغه متحدان رسمن تورن کړل چې متحد عربي اماراتو ته نږدې د تیلو په بیړیو کې د بمونو په ایښودلو کې دوی لاس درلود او پر عراق هم دوی توغندي ویشتلې دي. مایکل ګیلدي چې د امریکا د لوی درستیزانو په کمیټه کې یو جګپړی مقام دی وای امریکایي چارواکي خورا ډاډه دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د تیلو په څلورو بیړیو کې په چاودنو کې مسؤوله دي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته تر دې کړکې چند شول چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه بهر شو. تر دې وروسته واشنگتن پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د اوس لپاره شاوخوا په منځني ختیځ کې 10,000 امریکایي سرتیري شته. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو اډه ده. په قطر کې د هوایي ځواکونو عملیاتي مرکز دی. شاوخوا 15,200 سرتیري په عراق کې لري او نږدې 2,000 عسکر په سوریه کې. د کانګرس یو غړي له دې سره مخالفت کړی دی چې امریکا پر سعودي عربستان، متحد عربي امارات او اردن وسلې پلوري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی دا پریکړه به د کانګرس له موافقې پرته پلی شي، ځکه چې دا د امریکا له متحدانو څخه ملاتړ دی او په سیمه کې له ثبات سره مرسته کوي. همداراز دې هیوادونو ژمنه کړې ده چې د ایران د ګواښونو مخه به نیسي.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. لند خبرونه لرو. په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نوی راپورونو پر اساس په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنې کې 3 تنه وژل شوي او 6 تنه زخمیان دي. په وژل شویو کې یو هم پیژندل شوی مولوی سمیع الله ریحان دی. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنې کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلی د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي او د جام مینارې هم له تهدید سره مخامخ کړی دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالات په منځني ختیځ ته 1,500 عسکر واستوي او په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپای پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. اوسم د ژوند رګونه پروګرام
د ژوند رنگونه
تاسو به درته وایي چې په لاس باندې دغه نوم چې لیکلی دی واجه ویلت څه و؟
د دې واجه ویلت دا و چې دا نوم په دې لاس باندې لیکلی و. موږ په هغه وخت کې مین وو، په یو چا باندې مینو، بیا د درد سخنې مو دا نوم نوشته کوي په ستونو باندې په خالو باندې.
ولې دې بیا دا نشته که دلته
خو مینو وم؟ د مینتوب د وجې مې نوشته کوي، ورپسې یو چې موږ وایي اوسې
کړي. دا نوم په لاس باندې څوک وویني بیا خدای تا مینه رسوا به فشاس وکړ.
یا نو نن رسوا کېږي، دا موږ هر وخت پټ ساتو، داسې چا ته نه ښکاره کوو. که چېرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي، بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی، دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. او د چا سره چې موږ رابطه وو هغه لا تر اوسه په پسې لا مو هم په حقیقت سره سرته نه ده رسولې دا خبره.
بیا درد نه درلود مثلا چې خال نه دلته کې؟
چې مینتوب راسي نو بیا درد څه غواړي؟ درد خو نه غواړي مینتوب کې، بیا چیرې درد غواړي؟ درد خو بالکل ستنه. د مینتوب خبرې راغلې، بیا خو چې دي لاسونه بریګیږي، لاسونه بریګي خلک.
بیا د خال نه پچیش کې خو د څنګه ریکي
دا په ستنه باندې ښیر دا وره داسې به درې ستنې مو سره ځای کړي، بیا یو رقم ماشین او هغه کې دغه کړي، بیا داسې ښیر دا وره.
مواد چی و دادی؟ شنو خالو
مواد یه بسی اطور گوندی شی بانی واچی بای پاقه بانی زمه هم پراکه سر خلاصه وی خواه اقا تشاعت چی ما او ایلم از دستی مشکل رو لما بیوال چرا سزه یه در تجور کم کستا پا همی داد از ما با تندی که میگو خال دیشین نخو مخامخ تا یوینی
و نو تندی که دی ولی خالی
خیلی؟ با تندی که میمشش دوی نو مال چی داز ما یو نخشه ای چی بیا ورجی نورک نسم.
تاس به نظر ولی معمولا خلق خالونه دیدم خانه دود ده خایست ده پاره چی لپاره؟
ده زینی خو ده دیه ده پاره یشدی چی سوک ماین بی زینی مور ور تکشیر ده یا خور ور تکشیر ده یه شوکی ده شوک ده پاره اکشیر ده و چه چه ماین توب کرده یه ده ده درد بلکل نه احسازه یه ده سی یه لگه یه سوک چی ده چه سر مخصری که یه ده ده سیوی ده درد او سوک چی ماین بی نو ده دیه درد خو نه احسازه.
او وسم د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس سونه. ګڼو اوریدونکو د کرکټ د بریا په ارتباط سمه سونه راسته ولیدې. په دې لړ کې قدیر تکین لیکي د کرکټ بریا د افغانانو له درسه نړۍ ته دا په ډاګه کوي چې افغانان د ثبات لوري ته سخت تجدي او د سرتا سری امن په هیله دي. نجیب الله پشهي له لغمانه پر استول سمس کې د دې لوبي په ارتباط مبارکي راسته ولیده. عبدالرحمن هم پر استول سمس کې د کرکټ لوبي په ارتباط د مبارکي پیغام ازادي راډیو ته راسته ولیدای او یو شمېر نور اوریدونکو